تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاورې په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوري وال کاکړ مده دی او ساته خبرونه د کوربې پیس هرکلای کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې درخبرو. د خبرونه په دوه نیمه کې درته د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو لنډیز هم در وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر وایي حکومت ته قانون سازي کول اسانه دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او د نهش ملکونو پوځي اتحاد نیټو نن خپل اویایمه کلیزه نمانځي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر وای پوز د مشر کاری مودې په اړه د قانون جوړول د حکومت لپاره آسان نه دي. بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د اپوزیشن ګوندونو سره د وزیر اعظم عمران خان رویه سمه نه ده.
جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے
په کومه طریقه چې زمونږ وزیر اعظم روان دی نو زما په خیال لومړی به نوې وزیر اعظم راځي بیا به آئینی ترمیمونه کیږي. دا ښکاری چې وزیر اعظم صاحب سیاسي همغږي را مستقبل نه غواړي
ہمارا وزیر اعظم کے کردار کی وجہ سے.
د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت درې کلنه موده د نومبر په 9 پای ته رسیدله خو حکومت غوښتل د هغه د کار موده درې نور کلونه وغځي. په دې مسله عدالت مرکزی حکومت ته په شپږو میاشتو کې دننه د قانون جوړولو امر کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت له پیښور تر ډیره اسماعیل خانه د موټروی جوړولو اعلان وکړ. د صوبایي حکومت ویاند اجمل وزیر پرون خبري غونډې ته ویل دغه سړک به قبایلي ضلعو ته هم غځي او د غلام خان بندر او انګور اډې په واسطه به د افغانستان سره د تجارت لپاره هم کارول کیږي.
اسمیں یہ جتنے بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ
قبائلی ضلع بہم ددے موٹروے سرا تردی کی گی دا تورخم لارا دا اڑان دینا دا صدیر ساتون لپارا پرانستل شویدا نو پا غلام خان او انگور اڈا ہم دا گرنگ کار روان دے
اس پہ بھی کام ہو رہا ہے.
په خبری غونډه کې مرکزی وزیر شهریار افریدی هم ګډون کړی و. دوی په دغه سرک د کار پیلولو نیټه اعلان نکړه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو پر ضد د پرچی لیکل غندلی دي. د ګوند د خیبر پښتونخوا مشرانو پرون په پیښور پرس کلب کې د عبدالصمد خان اچکزي د تلین په مناسبت غونډه وکړه او د یو قرارداد له لارې د زده کوونکو اتحادیو د بحالۍ غوښتنه وکړه.
د ډیر وخت نه پدې طلبه یونینونو باندې پدې باندې بندیزونه دي. د دې په خلاف باندې طلبه یو پاسول کړی دی او ډیر ښه کار یې کړی دی. د وزیرستان دمگیر خان وزیر هغه باندې اف آی آر شوی. د سوابۍ د مشال خان پلار اقبال لالا چې دا اف آی آر درج شوی دی موږ د دې غندنه کوو او دا دستوره په کلکه غوښتنه کوي چې دغه اف آی آر د سرکار بیرته واپس ولي.
د نومبر په 9 زده کوونکو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د یونینونو د بحالېدو په حق او د زورونې د پیښو ضد مظاهرې کړې وې چې وروسته د پنجاب پولیسو د مظاهرې په ځینې ګډونوالو پرچه لیکلې او یو فعال عالمګیر وزیر یې نیولی دی. پنجاب حکومت دریز لري چې د زده کوونکو جایز غوښتنې مني خو د ریاست پر ضد شعارونه یې نه مني. په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو د ډان ورځپاڼې د دفتر مخې ته په مظاهره اندېښنه ښودلې. دا وروسته له هغې ده چې پرون په اسلام آباد کې لسګونه کسان د ورځپاڼې د دفتر مخې ته ورټول شول او دفتر ته د ورتلو لارې تر څه وخته وتړله. مظاهرینو ادعا کوله چې ورځپاڼې په لندن کې په چاقو حمله کې د کاکړ عثمان خان په اړه ناسم خبر خپور کړی دی. د خبریالانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اب جرنلسټ مرستیال مشر افتخار مشواڼي بیګا مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې رسنۍ وار له مخه د فشارونو سره مخامخ دي او دا ډول مظاهرې په رسنیو نور فشارونه اچوي. د خبریالانو بل تنظیم فریډم نیټورک د نامعلومه کسانو لخوا په شوې دغه احتجاج اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بیان ازادي باوري کړي. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې. عبدالله عبدالله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له پامپیو سره یې افغانستان ته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سفر د افغانستان د سولې بهیر او د دې هیواد ولسمشریزو انتخاباتو په اړه بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د پوځي اتحاد نیټو او یایمه کلیزه په لندن کې سر لننه د دوه ورځنۍ سرمشریزي په ترڅ کې منځل کیږي. په سرمشریزه کې په دغه اتحاد کې شاملو نه شه هیوادونو استازي د اتحاد د سیاسي راتلونکو په اړه لغونډې مخکې خبرې کوي. فرانسه، ترکیه او امریکا د نیټو په اړه متضاد دریځونه لري. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پوښتنه وچتوي چې ولې واشنگټن د مغرب دفاع کوي. نوموړي په نیټو هیوادونو غږ کړی چې د دې لپاره بودیجه زیاته کړي. تمه کیږي چې کاناډا، ترکیه او اروپا تر 2040 نیټو ته 40 بلیون ډالر ژمنه عملي کړي. همداراز پر ترکیه له روسه د هوایي دفاعي سیستم په اخیستو هم نیوکې کیږي. د دې ترڅنګ واشنگټن په شام کې د کورد جنګیالیو پر ضد د ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان په تګلاره انتقاد کوي. او د بخن نړیوال سازمان ویلي په دې باور دي چې تیره میاشت په ایران کې د مظاهرو په محل لږ تر لږه 200 واته کسان وژل شوي دي. مظاهرې د تیلو نرخونو د زیاتېدو په ضد پیل شوې وې. دغه لندن میشتي سازمان پرون په یو بیان کې وویل د باوري سرچینو څخه د په لاس ورغلو معلوماتو په اساس په دې باور دي چې د نومبر 15 په احتجاجونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی دی. د احتجاجونو په مهال حکومت د یوې اونۍ لپاره انټرنیټ هم قطع کړی و. سازمان ویلي تر ټولو زیاتې وژنې په شهریار ښار کې شوي. سازمان ویلي لاسته ورغلو کره ویډیوګانې لیدل کیږي چې د ایران امنیتي سرتیري په مظاهرینو ډزې کوي. ادارې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پیښه کې د ککړو په ضد کاروایی وکړي. د خبرونو پای اوس هم سراج زهیر د کرنسۍ اوبه یو د هوا حال وایي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155.40 روپۍ اغستل کیږي او په 155.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 199.50 روپۍ او په 200.50 روپۍ. یو یورو په 180.50 روپۍ او په 181.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 260.40 روپۍ او په 260.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 160.40 روپۍ او په 160.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.99 روپۍ اغستل کیږي او په 2.01 روپۍ خرڅول کیږي. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو پورز په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. او په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش، ژوب کې 2 او 3، او کوټه کې به کم ناکم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ظفر خان او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي دا به د حکومت لپاره ګرانه وي چې د پوځ مشر د دندې غځولو لپاره قانون سازي وکړي. د جماعت علما اسلام مشر بیا وایي حکومت له سره د دې قانون سازي حق نه لري.
اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندگی کا حق نہیں ہے اور اتنے حساس مسئلے پر قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں.
د نقیب مسعود پلار په داسې وخت او حالت کې مړ شوی چې د انصاف لپاره د داخل کړي مقدمې یا 2 کاله پورې کېدونکي دي. آیا د هغه تمر ګروسته به د هغه د زوی وژونکي سزا سي؟
زمانه د خیال کې د نقیب مسعود د والد صاحب د انتقال وروسته بس داسې لوی همدردي پیدا شي چې انور ته سزا ملو شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت له پېښور تر ډیره اسماعیل خان د موټروی جوړولو منځوري ورکړی ده.
جو موټر وے ہے جنوبی اضلاع کے لیے اس کی اصولی منظوری آج مشاورت کرنے کے بعد ہو گئی ہے.
او په پېښور کې هم د عبدالصمد خان ازغزی شپږ سلويشتم تلین منزل سوی دی.
ہندوستان مطالبہ معلوم ادا مسلم لیگان اور فرنگیان پاکستان گواڑی دا پختانہ خبر معلوم
گواڑی. مشال ریڈیو خبر ہے د پاکستان پیپلز گل مشر بلاول بٹو زرداری وائی دا به د حکومت لپاره ګران وی چې د پوز د مشر د دندې غزولو لپاره قانون سازی وکړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن بیا ویلی چې حکومت لسره د داسې قانون سازی حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د جنرال قمر جاوید باجوه د دندې غزولو لپاره د قانون سازی هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواش په رپورت کې.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي د پوز د دندې مودې غزولو په خاطر د قانون جوړول به د حکومت لپاره یو لوی ازموینه وي. نوموړي د دسمبر په دوهمه نیټه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل حکومت د اپوزیشن سره خبرو لپاره یو کمیټې جوړ کړې، خو د مخالفو سیاستوالو سره د وزیر اعظم عمران خان رویه سما نه ده. هغه د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پاتې کېدو په اړه هم شک وښود او وی ویل
جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے
په کومه طریقه چې زمونږ وزیر اعظم روان دی، نو زما په خیال لومړی به نوی وزیر اعظم راځي، بیا به آئینی ترمیمونه کیږي. داسې ښکاري چې وزیر اعظم صاحب سیاسي همغږي رامنځته کول نه غواړي. عمران خان اپوزیشن د ځان مخالفه کوي. ما ته ډېره مشکله ښکاري چې دا حکومت به اپوزیشن یو خوله کړي یا د قانوني ترمیم وکړي. بیا دا هر څه په شپږو میاشتو کې دا د عمران خان د حکومت لپاره یو لوی ټیسټ دی. دا غل خبرو معلومیږي چې غیر سنجیده وزیر اعظم دی. د ده د کردار له وجې په هر ادارې منفی اغیز شوه دی.
ہمارا وزیر اعظم کے کردار کی وجہ سے
د پاکستانی پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوه د ملازمت درې کلنه موده د نومبر په 9 ختمیدله، خو حکومت او غختل هغه درې کاله نور پادشي. پر دې مسله عدالت حکم وکړ چې حکومت دې په شپږو میاشتو کې دننه د پوز مشر د دندې اوږدولو په اړه قانون سازی وکړي. حکومت د اپوزیشن باور ترلاسه کول لپاره یو درې کسیزه کمیټې جوړ کړي او د ریز لري چې د ټولو سره به په دې اړه غږیږي. خو د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 2 په کوټه کې خبر اعلان ته وویل چې په درغلي او راغلي حکومت او پارلمان د قانون نشي جوړولی. هغه زیاته کړه،
میرا خیال میں تو دسمبر آخری مہینہ ہے،
د دسمبر میاشت د دې حکومت اخرنه میاشت ده. دوی وای پارلمان به قانون جوړوي، بالکل دی جوړ کړی، خو جایز او د خلکو منتخب حکومت دی وکړي. د پارلمان ته د قانون جوړولو حق نشته، پر داسې حساسه مسلې خو بیخي حق نه لري.
حساس مسلې پر قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں.
د تحریک انصاف حکومت غړي په تیرو ټاکنو کې درغلي، بے بنیاده او د حکومت چپکیدلو اوازې ردی. د اپوزیشن مشران عمران خان د پوز لخوا غوړ شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم بولی، خو هغه او چارواکي د ردی. دوی وای پوز ورسره په مسایلو کې همغږی دی چې اپوزیشن پی بدنیتی گئی. د پاکستان په اړه د څو مشهورو کتابونو لیکوال او څېړونکو احمد رشید وای اوس مهال چې پوز غواړي هغه کیږي.
The army essentially is now running
the country. The way پوز ملک چلی، پارلمان او ملکی حکومت هغه څه کوي چې پوز غواړي. او پوز د جنرال باجوه د دندې غزیدل غواړي. اوس په اول ځل عدالت د دې کار لپاره د قانوني بنیاد غوښتنه کړې ده. دا ډېر ویجاړوونکی ده. د پاکستان پوز میجر جنرال آصف غفور د اکتوبر په میاشت کې په یو خبری غونډه کې په سیاست کې د دوی د مداخلې په اړه مخ پر زیاتېدونکي اوازې رد کړې. هغه وویل چې د ملکی حکومت سره د مسایلو په ختمولو کې مرسته کول حکومت کول نه دي.
مشال ریډیو اوري. په کراچی کې د وژل سوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان مسعود د جنازې مراسم ترسره شوي. نوموړی د ورپېښ کینسر ناروغۍ له امله پرون د پنجاب د راولپنډۍ په یو روغتون کې مړ شوی و. د هغه مړی پلارنۍ سیمې جنوبي وزیرستان ته وړل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
نږدې 2 مخکې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د پلار تر پرونی مرګ وروسته د هغه وکیل وایي هیله لري چې عدالت په دې اړه روانه مقدمه کې ژر تورونو کسانو ته سزا ورکړي. مرکزی ملزم د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار دی چې په ضمانت خوشې شوی دی. د نقیب مسعود وکیل جبران ناصر د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په عدالت کې د راو انوار ضمانت او آزاد ګرځیدل چیلنج کړی دي، خو د مقدمې اورېدنه هغه سي ژر نه کیږي څنګه چې په کار ده. سوال ہو گیا ہے نتیجہ نہ روزی ددی زن ہچ وجہ نہ جوڑے گی منگتا عدالت ہچ دلیل نہ دے ویلے روانوار تا چھ د تفتیش او مقدمے پہ محل کم آزادی ورکڑ شبدا اگر دان دکھنے وردا دا بیخی زیتے دے او منگتا بے انصافی
اخکاری
د نقیب مسعود پلار د کینسر ناروغ او د دسمبر پہ دوہم مر شو نقیب مسعود د 2013 کال د جنوري 14 د پولیسو لخوا وژل شو و دغه پولیسو مشر روانوار هغه مهال مطبوعاتو سره په مرکه کې دا کړو چې د نقیب مسعود اصلي نوم نسیم الله مسعود و او د طالبانو سره یې تعلق درلود خو د سند صوبایي حکومت یې تحقیقاتي کمیټه سرګند کړه چې دا یو جالي پولیس مقابله و او نقیب الله مسعود بې ګناه و دا پیخه د منظور پختین په مشرۍ د پختون ژغورنې غورزنګ د غټېدو سبب شو او د انصاف لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهره وکړې پر راو انوار مقدمه چلیدل پیل شول په همدې مهال په سند صوبه کې د حکمران پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری جیو نیوز سره په مرکه کې ویل چې راو انوار یو بهادر هلک دی ډیرو خلکو پر دې تنقید وکړ او دای د انوار ملاتړ وباله زرداری دا مهال د زرغلیو په کیس کې په زندان کې دی د دې ګوند یو سینیټر بیرامن خان تنگی مشال ریډیو ته ویل د دې مطلب دا نه دی چې پیپلز پارټي د روانوار د ژغورنې کوشش کوي
څو پورې چې دا روانو په باره کې د داری صاحب خبره ده چې دا بهادر بچی خو چېرته به هم هغه د عدالتونو مخې ته هغه به رکاوټ نه جوړ شوی دی نشي سر انداز کېدی د عدالتونو په فیصله باندې چې عدالتونو فیصله دې چینج کړي بلکې پاکستان پیپلز پارټي نن هم دا وایي چې د نقیب الله مسعود شان ته نورو خلکو ته انصاف ملوشي
د نقیب مسعود پلار محمد خان تر مرګ مخکې د عدالت هرې مقدمې ته حاضر شو پښتون ژغورنې غورزنګ هم په دې اړه جلسو ته زور ورکړ او فشار اچولې زیات کړل په همدې وخت کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نقیب مسعود د پلار سره ولیدل او یو کور ورته ورکړ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي چې راو انوار د پاکستان زورورو خلکو سره ژور تعلقات لري نو ځکه ښایي د نقیب مسعود د پلار مرګ داغه د مقدمې په تیزولو څه اغیز ونه لري
څوک چې د سوشل میډیا باندې دی او هغه مستقلو د دې لپاره هڅه کوي او دا کیسه ژوندۍ ساتلې د تاسو باوجود چې څه رېزلټ نه راغی که څه رېزلټ راتنه نو دا
د راو انوار وکیلانو په دیاړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې په همدې حال کې د نقیب مسعود وکیل او د بشري حقوقو فعال جبران ناصر ویلي چې د نوموړي کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنې غږ باید دغه د ټولو خواخوږو په ملاتړ اوچت ساتي
بشیر گواشو د نقیب مسعود پر مرګ د درج کړل سوی مقدمې دوه کاله پوره کیدونکې دی خو لا یې هم پریکړه نه ده سوې په دې مقدمه کې د نقیب الله مسعود د کورنۍ وکیلان وایي دوی مایوس دي بشیر گواش نور حال راکوي
د نقیب مسعود پلار محمد خان جنازه نن 10 بجې ټانګ ټاون هال کې وشوه چې ګڼو خلکو پکې ګډون درلود د نوموړي جنازې پس مړی جنوبي وزیرستان مکین ته یوړل شو په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی نقیب مسعود پلار محمد خان د ورپېښې ناروغۍ لا مړ شوی و ځایي خلک وایي نوموړي د خپل زوی لپاره انصاف ارمان ګور ته یوړو د جنوبي وزیرستان اوسېدونکې او کراچۍ نه پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د قومي اسمبلی غړی سیف الرحمن مسعود د جنازې پس مشال ریډیو ته وویل سوال پورته کیږي چې روانور په خلاص مړ ګرځي او نقیب مسعود پلار محمد خان دا انصاف په تمه ارمانی ولاړ
ډېر غټ سوال یا نشان دی په هغه ادارې باندې چې کوم انصاف فراهم کوي په ملک شه د دهشتګردۍ خلاف کردار ادا کوي کنه په دې کې هیڅ شک نشته چې راونوار یو قاتل و خپل د پولیس درې کمیټې د خلاف فائنډینګ رپورت ورکړای دی چې دا یو قاتل دی او 444 نوجوان چې کوم د جالي پولیس مقابله کړی دی ماورای عدالت نه زغ خپل داوی چې څو پر انصاف نوی ملاو دا سوال خو همیشه چې کومه د ګردش
په جنازه کې شریک د جنوبی وزیرستان یو بلوڅېدون کې او پخوانی وفاقي وزیر قیوم مسعود وای تماکړی چې انصاف به ورته ملاو شي او که انصاف نه ورکړل کیږي نو په آرام به هم نه کینی
د انصاف انصاف نه نه امیدی خو نه د پکوران چې څومره پاکستان دی او غون چې کما دو کمیونټی دو یعنی دا غون د مشتره دی مشتره د پیرا پیرا امید دی چې انصاف ملاویږي لیکن انصاف کا نشي ملاو نو هغه پر هم مشدا کا کیس پرېږدي نه چې تر څو پرې دې د انصاف ملاو نه وي محمد خان خوشدای یغ خپل حق ادا کده کوم ها ی خپل کابیله ها وسو مشه کما دو یغ دې لواحقین سره هم مشوره کوي ی کوم سره هم مشوره کوي چې مشه سرهګه متحد پوتې شوړي پلوریا چې کما دو ی خپل بیان نه بالکل دایزه ونه خزیدا
محمد خان د نکیب میسود پلار وو نکیب میسود چې په کراچۍ کې میشت وو او هلته د پولیسو په یو داسې مقابله کې وژل شوی وو چې د پلټنو وروسته بې ګناه ثابت شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له پېښور تر ډېره اسماعیل خانه یې د موټروی جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی ویاند وایي چې دا سړک به 301.3 کیلومتره اوږد وي، خو دوی دا نه دي ویلي چې پر دې پروژه به کله کار پیل سي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د جنوبی ضلعو د پارلیمان د غړو په یوه غونډه کې د پېښور نه تر ډیره اسماعیل خان پوري د موټروی د جوړولو اصولي منظوري ورکړې شوې ده. تر غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل چې د دې موټروی د تکمیل سره به په جنوبی ضلعو کې ترقی او خوشحالي راځي.
جو موټر وے ہے جنوبی اضلاع کے لیے اس کی اصولی منظوری آج مشاورت کرنے کے بعد ہو گئی ہے.
تر مشاورت روستو د جنوبی ضلعو د موټروی منظوري ورکړې شوې ده. د دې په اړه په غونډه کې د جنوبی ضلعو سره تعلق لرونکو د صوبایي او قومي اسمبلی غړو ګډون وکړو. د دې اوږدوالی به خواوشا 301.3 کیلومتره وي.
پشاور سے ڈی اے خان موټر وے تقریبا 339 کیلومتر طویل ہے.
د پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر زیاته کړه چې د جنوبی ضلعو د موټروی به د قبایلی ضلعو سره هم تړلې کیږي او دا به د غلام خان بندر او انګور اډې د لارې د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره هم کارولې کیږي.
اسمه یی جتنے بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ لنک ہوں گے.
قبایلی ضلع به هم د دې موټروی سره تړلې کیږي. بیا تاسو وګورئ په شمالي وزیرستان کې غلام خان بندر دی، نو هغه به د بنو سره وتړلې شي، او په جنوبی وزیرستان کې انګور اډه ده، نو هغه به هم د دې سره وتړلې شي. د تورخم لارې د وړاندې نه د سدیرش ساعتونو لپاره پرانستل شوې ده، نو په غلام خان او انګور اډه هم دغه رنگ کار روان دی.
یہ جو دو بارڈر ہیں ہمارے غلام خان بارڈر اور انگور اڈا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے.
د خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو د تحریک انصاف د صوبایي حکومت لخوا د پېښور د چټک بس پروژې او د سوات د موټروی په اړه هم پوښتنی راپور تکړي چې د یاد ګوند حکومت تر دې دمه دغه دوه منصوبې د خپل ټاکلي وخت سره سم نه دي مکمل کړي. خو په خبری کانفرنس کې اجمل وزیر او وفاقي وزیر شهریار پریدی وویل چې دغه دواړه منصوبې مکمل کېدلو ته نږدې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې هم د پښتون ملتپال مشر عبدالصمد خان اڅکزي شپږ څلوېښتم تلین لمانځل شوی دی. په دې غونډه کې شریکو مشرانو نه یوازې د یاد ګوند پر مخکښ د هغه پر ژوند او سیاست رڼا اچولي، بلکې د پاکستان پر حالاتو هم خبرې کړې دي. خالد خان نور حال راکوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پاکستان کې د طالب یونین بیا په ځای کولو د پاسون نه صرف ناتړ کړی دی، بلکې د حکومت لخوا چې د دغه غورځنګ څومره ملګرو باندې مقدمه جوړې شوې دي د هغې په سخت ټکو کې غندنه هم کړې ده. د ګل پورز پېښور پریس کلب کې د خان عبدالصمد خان د شپږ څلوېښتم تلین په مناسبت جوړ دستوره کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو قرارداد په لار د طالب یونین د بحاله غوښتنه وکړه او دا دغه پاسون ګڼ شمېر خلکو خلاف د حکومت لخوا چې کوم اف آی آر شوی دی دا هغه د واپس اخیستلو غوښتنه هم وکړه.
په تعلیمي ادارو کې د ډېر وخت نه په دې سټوډنټ پالیټکس باندې او په دې طلبه یونینونو باندې په دې باندې بندیزونه دي. د دې په خلاف باندې طلبه یو پاسون کړی دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. دا د وزیرستان د امیر خان وزیر هغه باندې اف آی آر شوی د ثوابی د مشال خان پلار اقبال لالا چې دا اف آی آر درج شوی دی موږ د دې غندنه کوو او دا دستوره په کلکه غوښتنه کوي چې دغه اف آی آر د سرکار بیرته واپس ولی.
په دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر مختار خان یوسفزی وویل چې خان عبدالصمد خان شهید نه صرف یو کامپرس او وطن پال سیاستوالو بلکې یو لیکوال جرنالیست او سماجی کارکن هم او
د بیا په اول وار د وطن په نامه باندې یو قومي سیاسي پارټي جوړ کړه او ورسره په بلوچستان کې دا وخت د پریس قوانین نو اخبار نو رساله نو نو خان شهید د بلوچ او پښتنو دغه شریکی صوبې رومبنه صحافی هم دی او رومبنه اخبار استقلال هم دره وایسته.
مختار خان زیاته کړه چې خان شهید د پښتونخوا وطن د ازادۍ او د پښتنو یووالي او پرمختګ لپاره ټول عمر مبارزه کړې وه او په دغه لار د کېدو بند سره مخ شوی و.
تقریبا شپږ څلوېښت کې خان شهید پښتون اخبار ته یو خط را لېږلې دی د باچا خان په نوم باندې. په خط کې خان شهید ویلي دي چې داسې ښکاري چې انګریزان له دې ملک وځي. د هندوستان مطالبه معلومه ده، مسلم لیگان او فرنګیان پاکستان غواړي، د پښتانه خبره معلومول غواړي، په دې خبره او سوچ او فکر غواړي چې موږ دا وو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي سکتر خیدر خان مومند وویل باید چې پښتانه خپل اتلان او مشران وپیژني او د هغوی سوچ او فکر په رڼا کې د پښتونخوا وطن د امن سوکالۍ او پرمختګ لپاره مبارزه پوره کړي.
نننی ورځ که یو اړخ ته د خان شهید بابا دغه نه ستړي کېدونکې مبارزه هغه یادول دي، د هغوی له سپېڅلې اروا سره دا ژمنه کول دي، دا هوډ کول دي چې د خان شهید بابا چې کومه لار موږ او تاسې ته ښودلې ده په هغې باندې به موږ او تاسې مستقیم نه ستړي کېدونکې مبارزه کوو او د هغوی هغه پاتې شونې ارمانونه به بشپړ کړو.
دا دستوری ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه د پښتونخوا ملي او عامي ګوند مشرانو او کارکونانو نه پرتلا ګڼ شمېر کوالانو او شاعرانو هم ګډون کړیو او خان عبدالصمد خان ته د کیدت پیرزونې وړاندې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په ګډون په نور نړۍ کې نن د مازورانو نړیوال ورځ لمانځل کیږي او په اړه یې یو شمیر شهرونو کې د غونډو تابع هم شوی ده. په عین حال کې په پاکستان کې میشت مازور افغان کډوال وایي دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي، دوی غوښتنه کوي چې مرستې دې ورسره وسي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د مازورانو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې مازوره دي وایي په پاکستان کې ورته هیڅ قسمه اسانتیاوې نه ورکړې کیږي او چې کله هم هسپتالونو ته لاړ شي نو ترې د شناختي کارت تپوس کیږي. پاکستان حکومت دې په حال رحم پکولو سره ټولې ادارې د دې پابند کړي چې له څه قسمه دستاویزاتو نه په غیر دوی ته دې سهولتونه ورکوي. د پنجاب په میاوالي سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې میشت یو رجسټرډ مازوره افغان کډوال محمد بلال مشال ریډیو ته وویل افغانستان حکومت سره سره ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ته هم خواست کوي چې دوی په شمول په زرګونو نورو مازورانو لپاره دی نه صرف د روزګار بلکې د اوسېدو هم څه کوټلې انتظام وکړي. بلخوا د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې میشت مازوره رجسټرډ افغان کډوالو سره ادارات څه نغد مرستې نه کوي، خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ادارې دوه سینټرې جوړې کړې دي چې پکې د مازورانو علاج کوي.
سپورٹ ورکو اور سره زموږ دا پروگرام دی چې په 2000 شلم کې هم لکه موږ په دیش
مشال ریڈیو چکل د دیمازورانو د غختنې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله په وړاندې کې خو دی نو نوموړی وایي
زیاتره د دې دا مسایل چې دي دا د وزارت د معلولینو معیوبینو پورې هغه دی. کله چې دی دوی هلته لاړ شي نو هغې نه به دی تلاش کېږي چې هم کار ورته جوړ شي او هم نور کومکونه ورسره وشي. که یو سړی نه ځي او د دې نه تقاضا کوي چې ماته د دا وشي ماته د دا وشي نو دا خو هېڅ پاسیبلټي نه لري. د دې شي د دې تعداد هم کم نه دي. ټول سره لاس یو کې لاړ شي هلته هر څه ورته ورکوي. داسې هم نه ده. خو د دې زیاتره دا پیشنهادونه دي چې مونږ ځو باید مونږ ته راکړي. نو د دې خو هېڅ پاسیبلټي نه شته ته چې هلته ور نه شي نو د دې به څنګه تاسو ته دلته درکړي.
ذکر دا چې وفاقي حکومت د روان کال په جون میاشت کې په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال جون میاشتې تر 13 نیټې پورې غځولې ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي. ظفر خان خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر وایي د پوځي مشر کریم مودې په اړه د قانون جوړول د حکومت لپاره اسان نه دي. بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د اپوزیشن ګوندونو سره د وزیر اعظم عمران خان رویه سمه نه ده. خیبر پختونخوا حکومت له پېښور تر ډېره اسماعیل خان د موټر وې جوړولو اعلان وکړ. د صوبایي حکومت ویاند اجمل وزیر پرون خبري غونډې ته وویل دغه سړک به قبایلي ضلعو ته هم غځي او د غلام خان بندر او انګور اډې په واسطه به د افغانستان سره د تجارت لپاره هم کارول کېږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو پر ضد د پرچی لیکل غندلې دي. د ګوند د خیبر پښتونخوا مشرانو پرون په پېښور پرېس کلب کې د عبدالصمد خان اچکزي د تلین په مناسبت غونډه وکړه او د یو قرارداد له لارې یې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو د ډان ورځپاڼې د دفتر مخې ته په مظاهره اندېښنه ښودلې. دا وروسته له هغې ده چې پرون په اسلام آباد کې لسګونه کسان د ورځپاڼې د دفتر مخې ته ورټول شول او د دفتر ته د ورتګ لارې یې تر څه وخته وتړلې. مظاهرینو ادعا کوله چې ورځپاڼې په لندن کې په چاقو حمله کې د ککړ عثمان خان په اړه ناسم خبر خپور کړی. د خبریالانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین ام جرنالیست مرستیال مشر افتخار مشواڼي بیګا مشر ویډیو ته وویل په پاکستان کې رسنۍ وار له مخه د فشارونو سره مخامخ دي او دا ډول مظاهرې په رسنیو نور فشارونه چي. د پوځي اتحاد نیټو او یایي مکلیزه په لندن کې سر لننه د دوه ورځنۍ سرمشریزي په ترڅ کې منځل کیږي. په سرمشریزه کې په دغه اتحاد کې شاملو نه هیوادونو استازي د اتحاد د سیاسي راتلونکي په اړه له غونډې مخکې خبرې کوي. فرانسه، ترکیه او امریکا د نیټو په اړه متضاد دریځونه لري.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل. ظفر خان وړاندې کول. اوس هم د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د پاکستانیو ورځپاڼو د اداریو سرټکی وړاندې کوي.
نن ته انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې اداریه کې وایي دا به د هیواد لپاره له ټولو لوی جمهوري خدمت وي که وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو اتحادیو بحالۍ ته اجازت ورکړي. اداري وایي تر وروستیو کې په ټوله هیواد کې زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره لاریونونه ترسره کړي. د کومې وروسته چې وزیر اعظم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي باید چې پوهنتونونه د راتلونکي مشران وټاکي او د زده کوونکو اتحادیې د دې ښکلا وګرځي. اداري وایي دا په داسې حال کې دي چې پولیسو د زده کوونکو د مارچ د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي چې پکې د مشال خان پلار هم شامل دي او دا یوازې نه دي بلکې ورپسې د پنجاب په هنتون د کیمپس نه یو طالب علم هم وتښتول شو. لکه چې د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان کې پورته کېدی شي چې پکې یې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ اشاره ورکړي نو په کار دي چې حکومت دغه پولیسوالو پر ضد کاروایی وکړي. اداري اخري کلی کې د دې ترڅنګ زده کوونکو دا هم غوښتنه کوي چې له پوهنتونونو د سکیورټي فورسز لری کړي شي نو په کار دي چې حکومت په دې غوښتنو هم ور وکړي او بل پلو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د زده کوونکو د اتحادیو په بحالۍ یو خلدي نو باید چې د دې لپاره په پارلیمان کې په ګډه سره قانون سازي وکړي شي. نو یو وخت ترسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای وزیر اعظم عمران خان ویلي د طالب علمانو د اتحادیو د بحالۍ لپاره یو کوټلې ضابطه اخلاق جوړوي او دې لړ کې به د نړۍ د خپو هنتونونو نه ګټه پورته کوي. اداري وایي د وزیر اعظم د دې بیان په هیواد کې هرکلی شوی خدا به ډیر خوي چې په خواز د کوونکو یا سیاستوالو دې لړ کې کومه طریقه خپل کړی و له هغه ډډه وکړي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپلې ادارې کې وای په ملک د درغلیو د مخنیوي لپاره د احتساب کامی ادارې عملیات پیل کړي او وای د یو شمېر خلکو نه یې لوټلې شوی پیسې بیرته اغستی. ادارې وای ک یو خو د نیب دا کارکردګي سټایل کیږي نو بل پلو پرګوتی هم پورته کیږي چې د افسر شاهي یا بیوروکریټ سره یو شان چلند کوي او د سیاسي خلکو سره بل رنګ. او بل دا چې د بیوروکریسي کوم شکایتونه داغې د لرې کولو لپاره یوې کمیټه سفارشات تیار کړي او اوس به یې وزیر اعظم ته وړاندې کوي. ادارې وای دا وخت یو شمېر هغه خلک په جیلونو کې بندي چې ویل کیږي د دوی پر ضد د نیب سره هیڅ کوټلي ثبوتونه نشته نو ځکه ترې هر ورځ ریمانډ اخیستل کیږي نو په کار ده چې د نیب د احتساب عمل پاک او روڼ وي او د بیوروکریسي په رنګ د سیاستدانانو د احتساب عمل هم اصلاحات غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته. د بخښنې نړیوال سازمان په پا پاکستان کې د زدکونکو تر مظاهرو وروسته د پولیسو لخوا د ځینو مظاهرینو پر ضد د پرچو لیکلو او د عالمگیر وزیر د نیونې په اړه راپور خپور کړی دی. په دې رپورټ کې له پاکستاني چارواکو غوښتل شوي چې د بیان د ازادۍ احترام وکړي. بلخوا ګاډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو د بیا پیلولو او په دې لړ کې د ستونزو کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي ظفرخان وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د پر امن مظاهرینو د نیولو لړۍ سمدس ودرئ. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د زده کوونکو په مظاهرو کې د وینا کوونکو پر ضد پرچه لیکلې او د مظاهرې یو ګډونوال عالمگیر وزیر یې نیولی دی. په بیان کې راغلي زده کوونکو د یونینونو د بحالېدو او د زورونې د مخنیوي غوښتنه کړې او د دې لپاره یې سوله ییز لاریونونه کړي. په بیان کې راغلي له دغې لاریونونو وروسته عالمگیر وزیر د پنجاب پوهنتون له کیمپسه نیول شوی دی. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر وراره دی. خورزنګ د جبري ورکونې، ماورای عدالت وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونې ضد مبارزه کوي. په بیان کې د سازمان د جنوبي ایشیا مشر رابعه محمود لخلي ویل شوی چې د سولېزو مظاهرینو پر ضد کاروایی کول د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د پاکستان چارواکي باید د بیان ازادۍ ته درناوی ولري. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شوي خو تر اوسه دا واضح نه ده چې هغه ستونزې چې له امله یې ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړې وي حل شوي دي او که نه. د ټرمپ د دې بیان په ځواب کې طالبانو ویلي چې لا هم وختي دی چې مستقیمې خبرې بیا شروع کړي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې طالبانو دوه بهرني پروفیسران خوشي کړي او په بدل کې یې افغان حکومت د طالبانو ځینې مخکښان پرېښودلي دي او داسې ښکاري چې دا ګام د سولې په لړ کې تړون ته د رسېدو یوه هڅوي. ورځپاڼه د کارپو توماس روتیګ له خولې لیکي چې د بندیانو تبادله دا ښیي چې طالبان د خبرو بیا پیلولو ته لیواله دي. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې په افغانستان کې سیاسي بې یقیني زیاته شوې. د سپتمبر په 28مه په هغه هیواد کې ولسمشریز انتخابات شوي چې پکې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي مخالفینو په توګه مخې ته راغلي دي. په انتخاباتو کې ګټونکي لا هم نه دی اعلان شوی او د انتخاباتو نتیجو ځنډیدنې لانجې پیدا کړې دي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو را او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د وروستیو احتجاجونو د ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 208 ته رسېدلی دی. د دې سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مشر د دسمبر پر 2مه ویلي چې په دې مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وحشتناکې وژنې ثبوت دی. نور حال فریبا ظاهر راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی پرون وویل دوی ته رسېدلي معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 208 تنو ته رسېږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15 په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته سوي وو، خو ډېر ژر د هغه هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند سول. امنیسټي انټرنیشنل وایي ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل سوي دي. تر دې وړاندې دې سازمان د وژل سویو شمېر 116 تنه ښودلی وو. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل سویو شمېره د ایران د ځواکونو له لوري د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي خبرګونونه هم راوپارول. یو شمېر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یوه لاریون پر مهال وویل موږ له نړیوالې ټولنې او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ دی. پر هغو ایرانیانو چې سړکونو ته راوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض له کبله ظلمونه ورباندې کېږي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل سوي ښیي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسېدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
مشال ریډیو ته ورجیاست. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ د دسمبر پر 2 لندن ته روانېدو وړاندې خبریالان ته وویل چې افغانستان ته سفر ښه او بریالی و. ولسمشر ترامپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته تللی دی. دا غونډه به نن او سبا ترسره کیږي. ټاکه سوې ده چې په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه هم بحث وسي. زموږ همکاره فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالد ترامپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالی وه. دوی وایي افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل، د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوښ شوم چې هغوی مې ولیدل. افغانستان ته مې سفر ډیر بریالی وو. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډیرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالد ترامپ د تیرې پنجشنبې په ورځ د نومبر 28 په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسېد. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړي چې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتیری او 11 نور افغان وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر له ښاغلي ترامپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګونه هم وستایل او هم یې د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکه سوې نن او سبا د ناټو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناټو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
د پاکستان پولیسو د لاهور د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د احتجاج پر ځینو جوړوونکو او ملاتړ کوونکو د بغاوت مقدمه درج کړې ده. په دې کې مدني فعال پروفیسر عمر علي جان او د مردان په پوهنتون کې د وژل شوي مشال خان پلار محمد اقبال هم شامل دي. دوی وایي د زده کوونکو د حق پر خبره پر ریاست د بغاوت مقدمه درج کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د زده کوونکو جایزې غوښتنې مني خو د ریاست خلاف د نارو پر ضد به ضرور ګامونه پورته کوي.
په لاهور کې د پنجاب یونیورسټۍ د زده کوونکو د احتجاج په ځینو منتظمینو او د هغې په ملاتړ کوونکو د بغاوت مقدمه درج شوې چې پکې د ځینو کسانو عبوري ضمانت شوی دی. مدني فعال او استاد عمر علي جان چې په د بغاوت مقدمه هم درج شوې د دسمبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل دوی د زده کوونکو د جایزه غوښتنو لپاره ورغون شوي وو چې پکې حکومت په شپږو کسانو د بغاوت مقدمه درج کړه.
له زده کوونکو سره د یووالي لپاره لاریون کېده. ما پکې تقریر هم نه دی کړی او غوښتنې هم آینې وې. فواد چودري، شیرین مزاري، گورنر او وزیر اعظم پخپله هم زموږ د غوښتنو ملاتړ وکړ. یو خو حکومت ملاتړ کوي او بیا څوک چې د هغه حق لپاره مبارزه کوي نو د هغوی خلاف پرچې کټ کوي. نو داسې ښکاري چې حکومت هم په یو دریز نه دی. موږ ته عبوري ضمانت میلاو شو او جج هم وویل چې په دې کې خو داسې خبره نشته چې تاسو په د بغاوت مقدمه درج کړې ده.
د بغاوت مقدمه د مشال خان په پلار محمد اقبال هم شوی چې د عمر علي جان په خبره محمد اقبال او دوی د ضمانت لپاره لدی قبل درخواست نه ورکوي چې هغه د انصاف مستحق دی. د مردان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان د 2018 کال په اپریل میاشت کې بلبګر زده کوونکو د مصف سپکاوي په تور وشلې وو. عمر علي جان سیاتوي د مشال خان پلار د خپل زوی لپاره د انصاف او د نورو زده کوونکو د غوښتنو پوره کېدو په تکل په یووالي مارچ کې شامل شوی وو خو حکومت یې پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړه.
اقبال لالا د خپل زوی لپاره تقریر کړی وو او هغه خبرې یې کړې دي چې په ټی وی او له عمران خان سره یې کړی وي. اقبال لالا وویل د مذهبي انتها پسندۍ نه ځان بچ کړی او زده کوونکي باید یو موټی شي. خو ډیره د افسوس خبره ده چې د یو شهید پلار چې ټولې حکومتي مشرتابه ورته شهید ویلې دی هغه ته په لاهور کې د هرکلی ویلو پر ځای په د بغاوت مقدمه کیږي. ریاست نه پوهیږي چې حقیقي اتلان او سرمایه یې څوک دي.
تیرونه د پنجاب پوهنتون په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ضلعو کې د تعلیمي ادارو په فیسونو کې د سیاتوالي د جنکو سرونو پر ضد او د طلبه اتحادیانو د بحالولو ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره د یووالي لاریونونه مظاهرې وشوې. له دې وروسته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي علي وزیر وارو عالمگیر وزیر د نومبر په 13 په لاهور کې له پنجاب یونیورسټي څخه نامعلومه کسانو بوتلي وو چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یې غندنه هم کړې. نوموړی دا مهال د دوو اونیو لپاره په عدالتي ریمانډ دی. د زده کوونکو د یووالي لاریون یو منتظم او د پنجاب پوهنتون زده کوونکي مسمل خان ویل که حکومت د اقبال لالا عالمگیر وزیر او دغسې نورو کسانو خلاف مقدمې ختمې نه کړي نو دوی به خپل احتجاج پراخ کړي.
عالمگیر وزیر دی پورته کړی دی هغه د وزیرستان ډگری دپاره د فرائیډے پورز کمیونیکیشن فرائیډے پورز هغه د دې وخت د هفتې پورز عالمگیر وزیر ډگری د دې پورز شو غایب شو.
بل خو د پنجاب د لرو پرتو سیمو د پرمختیا وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي میا محمود رشید مشال ریډیو ته ویل د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو جایزې غوښتنې منی خو کدوی د ریاست خلاف خبرې کوي نو بیا به پر ضد اقدامات هم کوي.
د زده کوونکو جایز غوښتنو په اړه د پوهنتون انتظامیه وایي چې و به منل سي خو د دوی شاته ځینې داسې عناصر دي چې د پاکستاني ریاست خلاف دي. د دغو عناصرو خبرې له دوی سره سمون خوري. د داسې نارو او تکرارونو اجازت خو نسو ورکولای. که د زده کوونکو د غوښتنو په لړ کې څوک له پاکستان سره دښمني کوي نو دا خو د برداشت وړ نه دي.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلې کړنلارې یا ضابطه اخلاق د جوړولو څرګندونه کړې. نوموړي سیاست کړې له بده مرغه اوس مهال پوهنتونونه د تشدد او جګړې په میدانونو بدل شوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. پینزل ازر او سو شپیته. تیار لزر پینز سو آتیا. اول ازر آت سو آتیا کلو هرسا.
پا په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پر ضد د یادې ادارې مخې ته احتجاج سوی دی. مظاهره چیان پر دې غوسه وو چې ولې یادې ورځپاڼې په لندن کې برید کوونکی عثمان خان پاکستانی بللی و. بیا د یادې ورځپاڼې د چارواکو لخوا تر سپیناوي او بخښنې وروسته احتجاج ختم سوی دی. سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
دا وازونه د هغه خلکو دي چې د ګل پورز ماخام یې په اسلام آباد کې د ډان اخبار مخې ته احتجاج کوو. د دې په خبر ډان اخبار په برتانیه کې په چاکو حمله کې د ککړ عثمان خان به جنګلوی له پاکستان سره تړلی چې رښتیا خبره نه ده، ځکه چې نوموړی په برتانیه کې پیدا شوی او هم د هغه ځای دی. دغه احتجاج کوونکو د ډان اخبار دفتر ته تلونکي راتلونکي لارې تړلې وي او تر ناوخته یې احتجاج ته دوام ورکړی وو. خو په عین حال کې د ډان اخبار انتظامی مشر ارشد یوسف راغی او دوی بخنه وغوښته. دیوی د ډان اخبار لخوا زه تاسو ته راغلی یم او د دغه خبر په حواله که ستاسو زړه زار شوی وي نو د ادارې او انتظامی له طرفه زه تاسو نه معافی غواړم. د دې وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج ختم کړو، خو په اسلام آباد کې سینئر صحافي او د فیډرل یونین آف جرنلسټ سینئر نائب صدر افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل دوی د دې احتجاج کوونکو دا عمل غندي.
میډیا ډېر په دباو کې ده او دې وخت کې که تاسو وګورئ د حکومت طرف ته نه هم دباو شته دی او سیول سوسایټي ورته وایي یا نور مختلف تنظیمونه دي، دا هغه یا مختلف پولیټیکل پارټۍ دي هغه طرف نه هم چې کوم دی په میډیا منی دباو دی. دا ډان اخبار مخې ته چې کوم دا مظاهره وا دې کې میډیا من ایک ان کیس ایون کا دا خبر اوچری ده هم دبر غلط هم وغه کې قصد نه هم بیا مغیر دا دل کنه دا چې تاسو په میډیا هاوس یا په چا اخبار من تاسو پریشرایز کول کی یا هغه من تاسو حمله کوي یا غیر خلاف یا غیر مخې ته هغه ډیر او تاسو کوي او ګورمنټ له پکار دی چې صافیانو ته او کوم صحافت غیداری دي هغه ته تحفظ ورکړي.
بل په حکومتي وزیر فواد چودھری په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي دا اخبار دی په مهرباني سره په دې کام تر وکړي. نوموړي د انګریزي د یو اخبار دی نیوز حواله ورکړي او وایي په برتانیه کې میش د یاد اخبار رپورټر عثمان خان د ژوند په اړه معلومات ورکړي چې پکې لیکل شوی نوموړی په برتانیه کې پیدا شوی. د رویټر خبري اژانس په وینا د نومبر په 9 عثمان خان نومیتن د لندن په پل په یو برید کې د چړو په گزارونو 2 وژلي او 3 یې ژوبل کړي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رویټرز خبری اجانس د لندن د برید کوونکي د پیژندګلوي په اړه لیکنه خپره کړې ده. اجانس لیکي چې دا لومړی ځل نه و چې دې کس برید کړی و، بلکې تر دې وړاندې هم د ترهګرۍ په تور بندې سوی و. په برتانیا کې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې ویلي چې چارواکو ته د دې کس په اړه معلومات نه و. په دې اړه د رویټرز خبری اجانس د رپورټ لنډ ټکي مراغونډ کړي، راځي چې وایو. رویټرز خبری اجانس لیکي چې د برتانیا د امنیتي ځواکونو 9 وړاندې د عثمان خان په نامه د کس هغه خبرې اورېدلې وې چې څنګه یې د القاعده ډلې د معلوماتو پر اساس بم جوړ کړی وای. د برتانوي چارواکو په وینا د عثمان خان له هغو خبرو اترو څرګندېده چې د لندن سټاک اکسچینج په نشه کولو چل جوړوي. پولیسو د 2010 کال د دسمبر پر 6 عثمان خان له ځینو نورو کسانو سره یو ځای نیولی و او په هغه وخت کې د عمر 19 کاله و. نوموړي ته په 2012 کال کې په دې شرط لږ تر لږه 8 بند سزا اورول شوی و چې چارواکي به د دې جاج اخلي چې له ده څخه ولس ته څومره خطر پیښ دی. د رویټرز اجانس په وینا برتانوي چارواکو د 2013 کال په دسمبر کې د خطر له جاج اخیستلو پرته عثمان خان له بنده خوشی کړی و. د اجانس په وینا نږدې یو کال وروسته، یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 د لندن پر پله د ځانمرګي جالي واسکټ اغوستی و او د پخلي لویو چړو په وسیله یې پر خلکو برید وکړ. د په چاړو 2 ووژل او 3 نور ټپیان کړل او پولیسو تر هغه وروسته دی هم په ډزو وواژه. اجانس د 28 عثمان خان د پیژندګلوي په اړه لیکي چې دی په لندن کې زیږیدلی او لوی سوی و، خو د هغه کورنۍ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر و. رویټرز اجانس زیاتوي چې نوموړی د القاعده شبکې او په ځانګړې توګه د سخت دریزي انوار الاولکی تبلیغاتو سخت دریزه کړی و. د امریکا استخباراتي چارواکي ګڼي چې انوار د القاعده شبکې د یمنی څانګې د بهرنیو عملیاتو مشر و چې په 2011 کال کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی و. اجان زیاتوی چې عثمان خان د برتانیا د سټوک شار د یو سختدریز ډلې غړی وو او له نورو سختدریزو ډلو سره هم اړیکې درلودې. لیکنه زیاتوی چې عثمان خان تر دې لا هم زیان رسوونکی پلان دا درلود چې په کشمیر کې له یو جماعت سره د وسلوالو روزلو لپاره یو مرکز جوړ کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د سولې لپاره د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو غوښتنه هم کړې ده. دوی په جګړه کې پر شکیلو غاړو ژغ کړی دی چې په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره اور بند وکړي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د سولې په تړاو د روانو هڅو د ملاتړ دا غونډه د دوشنبې یا ګل په ورځ د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه پکې دینی عالمانو او قومي مشرانو برخه لرله. د افغانستان په ختیځ کې د جمعیت الاصلاح ټولنې مشر محمد عثمان اخلاص غونډې ته په خپله وینا کې وویل، افغان ولس ته داسې سولې غوښتونکی دی چې د نظام بنسټونه پکې وساتل شي.
افغانستان د ملت استازي او د سولې د ډګر مخکښان باید له نړیوالې ټولنې سره په صراحت خبرې وکړي. یو ځل بیا افغانستان یوازې پرې نږدي چې نتیجه به یې نه یوازې افغانانو ته بلکې سیمې او نړۍ ته خطرناک وي. په همدې خاطر اړینه ده چې د نظام د بنسټونو ساتنه وشي. ریاستونه دي، وزارتونه دي، قوې دي، دا ټولې باید
مولوی امین الله هاشمی په خپلو خبرو کې وویل، اوس چې جماعت، منبر، جنازه او ودونه په امان کې نه دي، تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا ده.
سولہ میں ہیچ عبادت ممکن نہ تھا بیا پتا سے حال کی سیدھا من ساسو جنگ دانو جماعت منبر جنازہ واد
میرباس گوہری مشال راڈیو سره په خبرو کې د سولې لپاره بین الافغانی مذاکرات اړین وګڼل.
امریکا هم د جنگ یو لوری دی، کاغذ سره خبره یو طرف ته شي نو بیا د ضرورت چې افغانان خپل منځ کې تفاهم وکړي، تر څو چې افغانان کې نه ني نو دا سوله منځ راتلی نشي.
په غونډه کې په شپږو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول، یو لوری هم باید سوله د خپلو هدفونو لپاره وسیله ونه ګرځوي. پکار ده چې سوله افغانانو ته ذهنی، رواني او ټولنیز امنیت تضمین کړي او د افغانستان لپاره د اړخیز پرمختګ دروازې پرانیزي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان په خوست کې د ماشومانو د خوندیتوب او د دوی قضیو ته د رسیدنې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په مالي همکاري یولس ورځنی ورکشاپ پای ته رسیدلی دی. د دې ورځنیزې غونډې هدف د ماشومانو د حقونو او د هغوی د ساتنې په اړه پوهاوی خپرول وو. د مشال ریډي خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ماشومانو د ساتنې، ټولنیز کار او د قضیو مدیریت تر عنوان لاندې یو ولس ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د ورکشاپ تابعیا کوونکو هیله څرګنده کړه چې دا کسان به تر دې وروسته په مسلکي توګه د ماشومانو قضیو ته د رسیدګۍ او د دوی د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې کار وکړي. په دې پروګرام کې له دولسو بېلابېلو حقوقو بنسټونو او ادارو دیرشو تنو استازو برخه اخیستي وه چې ماشومانو او کوچنیانو لپاره کار کوي. یاد پروگرام د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د یونیسف ادارې په مالی ملاتړ جوړ شوی و. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال رو ته وویل،
له دې وروسته دوی تعهدم دغه وسپاره چې د ماشومانو د حقوقو اړوند به د خوست په حدودو کې د ماشومانو اړوند قضایا او د دوی د حقوقو تامین ته کار کوي.
په سوال ختیز زون کې د ماشومان د ساتنې شبکې یو همکار غلام مصطفی حیدری ویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو لپاره په ملي کچه د لارښود کتابونه تیار کړي چې په مسایلو یې په دې ورکشاپ کې بحث وشو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد په سطحه ملي لارښودونه که لارښود کتابونه ترتیب کړی دی. د لارښود کتابونه ګډونوال ته وویشل شو چې دا لارښود کتابونه د ماشومانو د خوندیتوب، سیمه ییز ټولنیز کار، همداسې د قضیې مدیریت د درې برخې په ولایت کې بنسټیز کوي.
د ورکشاپ ګډونوالو هم د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د قضیو د مدیریت دا پروګرام ګټور وباله. یوې ګډونوالې نادیا باوري وویل
چون زه یو مور یم د میندو لپاره ډېر ګټور ده او هغه میندې موږ څه تعلیم یافته دي. چون دا سیمینار مسلکي و ډېره ګټور ورته تمامېږي چې څه رقم خپلو ماشومانو روزنه وکړي، څه رقم هغه دوی ښه پالنه یې وکړي او حضور زیاتی ورسره ونه شي.
د امانت الله په نوم د ورکشاپ یو بل ګډونوال وایي دا برنامه د ماشومانو د ساتنې، د دوی قضیو ته د رسیدګۍ او ټولنیز کار په اړه وه.
موږ به په خپله کاري ساحه کې هغه چې موږ دلته زده کړو انشاءالله موږ به لپاره به ډېر مؤثر وي.
په خوست کې داسې مهال د ماشومانو پر حقوقو، د هغوی د ژوند پر وړاندې پشته خنډونو، د دوی پر خوندیتوب او د ماشومانو قضیو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو بحثونه کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان دلته هم د ماشومانو او تنکیو ظلمیانو یوه ستره برخه د ژوند له بېلابېلو ستونزو او مشکلو سره لاس او ګریوان ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 13,500 اول 1380 کلو هرتز.